السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د بیولوژي مضمون تدریسېږي، او وروسته بیا د ازادۍ میلمه هم اوري. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. په کابل کې د ایران سفارت وایي دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگ دلی پرون یک شنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت په اشاره ویلي ژر به د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه دغه سفر د کرنې ټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایرانی چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تمې بروس د حمل په 12 ویلي وو د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. طالبانو هغه مهال د میرمن بروس پر څرګندونو خبرګون ونه خوده، خو ایران په سیمه کې خپل مهم ګاونډی او ستراتیژیک شریک بللی دی. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 1000 افغان کډوال په جبري ډول له هغې هیواده ایستلي دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یک شنبه راپور ورکړی چې ایستل شوي کډوال د 944 کورنۍ غړي دي چې څه باندې 1100 ښځې او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1/3 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي کنه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهارت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. بل ورته د پاکستان پوځ وایي هغه 8 تنه وسلوالي وژلي چې د دوی د اداله مخې د افغانستان له خاورې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمې ته ننوځي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه ویلي پوځیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبه په ماښام جګړه وکړه چې 8 تنه یې ترې وژل او 4 نور یې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلي پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې بې اساسه بللي او ویلي دي چې پاکستاني چارواکو دي د دې ډول غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای د خپل حکومت او هیواد امنیت ته پام وکړي. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیل یو ځل بیا پر دې تړانګ خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون قاهره ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا سه شنبه غزې ته نږدې د مصر ال اریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغه جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
شنو خلاص دی ولسم ټولګي و دریم لوسته. سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یو کاریوت په پیژندل ورسره مو د دې ځینی جوړښتونه په پیژندل چې حجره چې د هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم سره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته و. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات ول او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم پیژندل چې کومې دندې سره رسولې او رایبوزوم مو پیژندل. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیه په واسطه لاسته راځي. سموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر 28 صفحې پرې دوام کوي. رازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکونډریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی، او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوښل شوی دی. مثال اوس مایتوکونډریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوښل شوی و، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوښل شوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشح کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا یې پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره تر سي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ د حجوي فاضله او زړه اورګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې د حجروي هضم یعنی د حجې سره د حجې داخل کې په هضم کې کومک کوي، دا کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټو سیس چې دی د حجوي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسیږي چې د حجرې زړه برخې پاکوي او پر ځای نوې جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی. په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړشتنه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی. او دوی اساسي دنده د پروتین ډلبندي کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چی کیږي بیا د لبندی کیږي په دلو باندې ویشل کیږي مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشالرونکو یا هم هوار غشالرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم سره ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. ویسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکي جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال ده ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دنده موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي. همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي. همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره پکارول کیږي. ګلجی باډي ورسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستې کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه لري چې هر جوړه چې ده درې مایکروټیبولونه لري. او دی چې دی لکه څنګه چې وموله یواز په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاستیدونه چې دی هغه مجویو د سایتوپلازمیک جوړښتونه کې وجود لري، سایتوپلازمیک جوړښت لري، او دی یواز په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګ مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاستیدونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ خپل کلوروفیل چې دی شین رنګ پلاستیدونه دي چې په سیاهي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر لوستونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دي مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي، او بلې کروموپلاست. کروموپلاست چې دي هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه، ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي. او دغه کوم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې په ریشو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري، او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین تولیدي، لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري. او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دی که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي، یا د ځینې ژوندي موجودات، ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي، لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست په ډله کې راځي، خو وروسته که چیرې دوی شاو وسی دی پچې باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري، په کروموپلاست باندې اوري. دا غره کوم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې ژړیږي، چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري، په کروموپلاست باندې اوري. او همدارنګه کچيري موج کچالو ته په ځکه دوی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په ډله کې دی، او کله چې دی آزاد هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شاو وسی په شین رنګ اوري، چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موج وای اوري. ورپسې رازو هسته ده. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي، او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده، مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي یا هستچې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین، شهم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي. او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې، د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویل چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړه د ارثي خواصو لیست په ار ان ا خپل ځان ته مشخصه دنده سره لري، چې اساسي دنده یې چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتي سیستم ته چیکي پیغام رسي، کله چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی چې دی امینو اسیدونه رایبوزم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دوی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی. چې دغه کوچني مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سره یادیږي. نیوکلیوټایډ د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب سوي دي چې خپله ډي ان ا دوه بازوګان لري چې په بازوګان کې دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري چې ګوانین همیش د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې راځو د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا وروسته د دوی هستګي وایو. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري او د دوی اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده چې ار ان ا د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروټین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې راځو واکیول ته. وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګ منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري انزایمونه هم لري په ځان چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي او دوی چې دی هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون چې دی سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکی سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکی چې د دې کم حجره چې د هغه منس تش خالی پات نه سي او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخ ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سره رسیږي چې دوی خپل په زینو حجرو کې دي په ډیر سختي سره لیدل کیږي او دوی ځکه دوی ډیر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري چې یو بانه یا همسیلیا مترکه چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. باندې چې دا کوچنی مګر دی او مترکه چې دا یو مګر اوجدای او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د په سایتوپلازم کې وجود لري پروتیني تارونه دي چې ډیر اساسي دنده سرته رسوي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچنی اجسام دي او انزایم لري او ګلایوکسیزم دي چې کوچنی اجسام دي او انزایمونه لري. اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي. دویمه پښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي او درېمه پښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټولو ته اجازه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی طوله جون رو غلصیت من بیست شراغ لاستت بولستم تولگی و دریم لوسته نروز رازو ده مندل او راست با چپر کی که موش پات موضوعات در بحث لانی نیسو او نور هم خپل مطالعات دیره و زمجاستاسی درست جدی ده سوال سمی صفه سخاطر نون سمی صفه پری با دوام مگر رسول همری موضوع چې ده د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پرې تاسې به ځینې داسې موضوعات اورېدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اورېدلي اوسئ چې دغه ناسم تصویرونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل د ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی. یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي او عموما کله چې وینې ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې زموږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه څه کې انتقال کړي چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. و کېدای شي که مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي چې دا پر ډېرو تجربو پر اساس باندې سوې ده چې مثال ډېری یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمله وینه د بل کس څخه اخلي خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمله وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي د دوی په ارثي خواصو کې هېڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي په مثال چې عمر یې ډېر شي چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به واوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینس کې دي هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې یعنې کش د دوی د رحم چې دی کوچنۍ لګن خسره کوچنۍ هډوکي مثال په کوچنیوالي کې دا د خپله کوچنیانې چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایو به پیدا شي که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هېڅ توپیر ونه ولري هینې روغ سالم ماشوم به واوسي. یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي یعنې د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډېروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډېروالي مربوط دي چې یعنې نوموړې مور چې ده هغه عمر یې ډېر دی په هغې کې مثال د هغه کوم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کوم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې شي ډېر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هېڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی شي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکهول دي هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګۍ په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپله
شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلالات سره مخامخ کیږي چې دا چې د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل کم خصوصیت چې دی د اختلالات په ماشومان کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کې د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټوله خاصیتونه چې هغه خالص اوسي یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د څه په نامه سره یادیږي د هتروزایګوس چې د دوی دا کم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تر ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه د تر ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د کرومو دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دوار بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دوار بازوګان چې دی د یو نقطه کې اور بس وستل کیږي دغه نقطه به د سنترومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت لمه مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دا کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواص او لېږدون کې واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وايي ټوله انسانان چې دی هغه او دا کوم ژوندۍ موجودات د نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ سلويشت دانه او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعه په نامه سره یادیږي او هغه حجری چې کروموزومونه مثال ډیپلوئ د شپږ سلويشت دانه نه جوړه اوسي د ډیپلوئ په نامه سره دی چې دوه انسر شو در کیږي چې جسمي حجری چې دی هغه ډیپلوئ دی او کوم چې مثال او همدارنګ مشابه کچې کروموزومونه سره ورته سي په د شکل نه روي هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره دی او همدارنګ زيني جنسي د زيني نه یعنی کوم جنسي حجری چې دی هغه به گمیتونه چکله انتقالی یعنی د مور پلاس چکله گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوئید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوئید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوئید اوري هم دا رنګ کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیت لیږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه مونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زرب کیږي چې د دغه جینونه چې دی په داسې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لښدوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او ورسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه واځي دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکښې کې غالب او بل به پکښې کې مغلوب پاتې کیږي مګر ورسته ولي داس ولا چې دا خبره چې و میوازي دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ولي داس و چې لومړی ځل د پاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاس راوړي ویلي دل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس راوړي هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې د سور سپین غالب سی ویناو چې دې ته د نیمګړي بارزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ بارزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو یعنی د چ کوم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې به خپل په منس کې کله سره تزویج کړي، اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کړي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو. یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص، دوه دانې چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص وو، یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو، او بیا یې چې وو سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې وو خالص وو. یعنی د دوی کوم تناسب چې داسې وو نسبت یې هم یو پر څلور ګلونه چې وه سپین وه، یو پر څلور یې سره وه، او دوه پر څلور چې وه هغه ګلابي رنګ درلودي. چې په دې سره دا ثابت شوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي په هغه کې کېدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي، ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دي. ورپسې راځو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو. الیلونه چې دي ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسي، چې دغه الیلونه چې دي د یو صفت څخه نمایندګي کوي. چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو، د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی، مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې اے بي او د هغه څه کېږي انتقالېږي، چې دا څه دي د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو کې مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډپلوېټ دی شپږ څلوېښت عدد دی، او درویشت جوړې دی، چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي، یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو، او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده. یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي، یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي، چې دا چې دی فرق په ښځینو کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي، او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی، یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي، او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي، راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي، او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی، یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی، یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي، مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوټ دی، یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه چې لري فرق لري، چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکې. ورپسې دا وا چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تعینېدل و الیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغیزه لري، یعنې دا کوم اف سي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي ان اي جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل. چې خپل کروموزوم د ډي ان اي څخه ترکیب شوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دي د ډي ان اي تارونه وجود لري، چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان اې څخه ترکیب شوی د ډي ان اې او نور ساده پروتینونو د لارې چې کله سره یو ځای ورڅخه څه جوړیږي کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یې چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوونکي واحدونه دي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی، دویمه پوښتنه ده نیمګړی بارزیت واضح کړي، او اخیرنی پوښتنه ده د جنس تعین کېدل څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
آزادی رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ده آزادی ملما
دا زده رادیو قدر من اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا زنده ملما پروگرام ته مو خره خلاصته وایم. نن را سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار چلو کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسي ولري، بلبل ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومي کې او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمرنې زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسې. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او لدې مخکې یو شپږ وخکاله په هندستان کې مسافر ما د زده کړو لپاره او یو سلور کاله می هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم سن په پوری عمل تلو شو یم ما خپل تمه درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی. د ست څنګه زه پتا سې کیو د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړی وکړي.
د دې شاو خبره شته دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسمه فارغ کېدلو نو په جمهوریت دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوي چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیر شوی و چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاله تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفیدی. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبادله شروع کوو او بل اخره د دولتي بورسونو لپاره هندستان ته ولاړم.
په د خوندزي په اړه ته په خوندزي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغز د زده کړنه زه کوم من زنده سي شاګردان وي چې هغه پریازیاتو کې تکړه وي، ساينسي مزایمونی کې تکړه وي، خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مزامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې غزي ادبيات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښي ده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمبر وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ ایتاسې تعلیمي نصاب چې ودا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګر چې د متعلمي دوره کې زکول سختي کورسه سړی به په فائدہ پوي د څومره یو قوی علم سړی تور کوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګ د سازانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ د تشریحي مزامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانتي واخلو چې کله لولو. نو ټول فیلډونو کې او زه په عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به سازانو ډیر جالبه باشونه کول هغه نه بم پنده غسته. خو زه اول نمره ومه بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغییر سره بل اخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مزامین خو خیدل یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه ومه خوان باندې نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکی دي یو ځکه داسې چا نه دی ویلي چې یار سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بل څه جوړ کړي بس دغه وهلې او وژلې. نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه خو خوند اغسته د مکتب دا وخت
یادم وکړه چې اول نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاستې یا مشروط شوی هم نه یاستې؟
نه مشروطی او ناکامي خو ډېر لري وه بیخي په ژوند کې مانا تجربه
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي که نه ولې چې ګوشنګي دي کوله چې مانا مخکې نشي نور کسان
دا مسله جالبه وه. ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوه او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکړم ځکه زبا یو قسم ریدلما او چې زه یو شنه مال ورکوم نه دا بد وړ چې دا یو چا مخ کې کم راشم او استاد مخ کې خجالت شم یا داسې کم راشم نو دا نقل شو ما ته داسې لوی جرم ښکاری د پاغه وخت حالا چې اوس په یم ډیر عادي شوی دا کار نو نه مې نقل ورکو نه مې وخته
درسي سکیجول پاره دی راته وایست د ورځې دی په مکتب کې څو ساعته درس وایلی څو ساعته دی مستی کولا کار دی کوه نه دی کوه ځکه کالکان ته خو په افغانستان کې د کور نفقه مې اوس ورتر غاړي وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورتر غاړي وی تاسو څه کول کې اواز درس ته مو خوسته وکنه کار مو سره کوه
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم یو خو منګه کورنۍ سختار داسې و چې کارو غټوټ را باندې نو او دویم په زچوما لکه دویم اولاد ما د کور نو د کور نه کارون نم بیغم ما فقط مکتب درس کورسونه ورزش د غدرې کولنه درې کارونه به چې زبب کې ډیر زیات مشروف وم
یعنی په اورج ډول باندې ورزې به مو څو ساعت درس ولې درې څلور پنځه
ما روټین داسې و چې موږ تاسو افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شو دولس دولس نیمې بجې به تر کور ته راورسېدو یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځه نه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به موږ کم کور شروع کېده هغه به مټن که او هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازدیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او لماسوتن مازه نه بعد بیا یو کتاب نوم رواغسه او درسونه به وای چې درسو هم دا غلطه سره و دوش و د بشو سترګې هم پټې شوې نو تاسو دغه نو چې زه باید کالکولیټ کی یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسائل بیا ساعتونه هم شو بیا په امتحان کې ډیر زیات تعقیب او تینځل سره د بچ امتحان ته پاتې شو نو کلب هم پاتې او کورس هم پاتې او بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پاسې جره کده را ته وای سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه ځکه چې په خپل وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونز منو څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسه کې چې څنګه نوی فارغ شو بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو لخوا څخه اخیستل کېده تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې ودرې کلنو په هغه حساب باندې نو د ټول ولایت په سطح امتحان واغسته البته د خاري لیسو او په هغه لیسه کې د کامیاب شو وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغې لخوا ډسټرب شوه خرابه شوه خو فایده هم پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف هیوادونو بورسونه دي او بیا مو هلې ځلې شروع کړلې بالاخره زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغوستل کېده د انګلیسي ژبې او پاره کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله زما په باور د انګلیسي پوهېدل چې دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري ځکه زه دې شاید ما چې مونږ کله هند ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي او مونږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شي زنه ویلو دا غم کافي نه و چې مونږ یې زده کړو اولم بیا په انګلیسي فوکس کوو بیا به ریاضیات هم فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازم ژبه ده. که تاسې نړۍ کې وم ګوري، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او تاسې کامیاب هیوادونه هم که وګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی، نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کال موږ ډیر زیات مضامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کال سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان عموما په شروعاتو کې لمونږ نه تکراول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول ل 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نو وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا ول ډیرو هندیانو نه مخ کېول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول. موږ په یونیورسيټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې، زوما نور ملګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لواجی، او زمنګ سیستم د پراخه فوکس لواجی هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډیر آسان دی او په سپیسیفیک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خل، خو موږ لپاره نوی په دی چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګو ډیر تکړه ول. دغه نظام بیخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم بیخي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس دی، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کانسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوی ده. نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان، له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای، او دې مسایل نه ډیر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا دا ډیټا بیس جوړي، یو چا دا ویب سایټ جوړي. په دې برخه کې یو بدبختی بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنٹ کول لږ سخت دی. د زمنګ د هوا د سیاسي سچويشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډیر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو پنړیوال مارکیټ کې ځان ته خې پیسې جوړ کړي. بیا دا عملګری کولای شي چې خپلوانو نه چې په خارج ووسی، یا غوونه استفاده وکړي، دا هو آی ډی کارت او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کوي، خپل تخنیکی علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کوي. خو هغه نمخ کې دا غي زده کړه مهمه ده، کم چې متاسفانه اوسني شرایط کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
هم دغه پوښتنه موس کوله چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې وي کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې پاپا ټولنیز رسنیو کې د ټکنالوژي نه په استفاده ځان ته پیسې وګټي. یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي د ټکنالوژي انجینر وي اوس په افغانستان کې کمی وته ډیر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ وته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو، که نه وي نو دغه سې کارونه به کېږي. تاسو موده مخکې شاید وایئ چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خوره کړل، همداسې زه د لسهاو وسلهاو واقعو شاهد ما چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکله، اې دې په دې شاهد ته تخنیکی حل وړاندې کیږي، هغه نشي بندې کوي وای چې ته ولې دې سي کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده، او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدل شي سره غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو کې او خپل ژوند ته روان.
تاسو خو په هین کې درس وایلی دی، په افغانستان د نن دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې چیرته د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کیږي هغوی د نن په افغانستان کې زده کړې کنه اړتیا ده چې د خلکو اضافي مطالعه وکړي.
بالکل اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه مونږه چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کوډ دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیر استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکي. واقعا زدا در کولای شم چې ځوانانو ته بالته ډیر مسائل جوړیږي، خو ژوند مبارزین هم ده. تر څو چې تاسو قوي ټالنت شونه کې نړیوال مارکیټ کې سخت کار دی، خاص متفاوت کسب توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ته ځان متفاوض ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غوړی ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کیږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې ده پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده، دینه بغیر ټیکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې کتا سي دغه راوخلې د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوې په آخري کلونو کې، نو هغه لپاره کم از کم برق کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخت ده. هغه افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرې چې د شخصي پونتونونو کې دا درس وي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې سره لپاره ډیر کار پکار دی. هغه لپاره او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او داون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په داون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګوري، افغانستان د نن هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغیر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ټانچه د نظام چې دا پاغي کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیسټ ډیټا انټری والی نتورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سېکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډیر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونټیانه چې په ټلیکام سېکټر کې او په دولت کې دي دا بيخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 ملیون انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي، خو به ته د جذب کولو کپاسټي ډیره کم ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي، یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځو په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکي، نو بیا به کېدلی شي چې یو خل ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم، د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
شیخ په خواله شي ونه وای چې مثلا چپس په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان په خواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما، او دا واړه شپځان نه زنه کوم، عموما ما سره چې ملګری د اگې او دا دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
دا واړه واړه شپځي کوم، هغه نه کوم چې روش کړای چوپانی دا شي نه جوړه
کړم. په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیوخه خاطره، ځکه دا په ټکنالوژي کې څو کار کې کله کله تیروتنی لسړی کیږي، داسې تیروتنی وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړیږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کی، یا هغه کوډینګ سیستم وي، هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشاله کیږي. یو خیسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو، نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعارو چې موږ به ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسوو، اسانه کوو بهیې، او هر چا ته به یې اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنت کې، او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل عامه ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنت کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو، جمع یو شي کې چې زه پاتې وم، هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ، پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل، ما کتابونه اوس ماتیا نوې پیسې د پوره شوې دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سنګړې پاتې ده، او اوس هم کله کله فکر کوم چې دې سره به څه کوم.
د دومره سختیارو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي، پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده، او په دې برخه کې کچېرې دوی وغواړي کار وکړي، د کار زمينه ورته څومره ده، وایي د څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زورته متاسف ما په سختو شرایطو کې دي، دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پام لرنه، چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډېرې استادانو وتل، د پونځي تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پونځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریان او دکتوراګان ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي. نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي، تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړئ، شي شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کړئ، او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنلی، چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلوي، یو امازون بزنس پکې وکړئ، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي، یا فریلانسینګ وکولای شي. کوم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شي، نو دا ډیر ښه کار وشي، چې یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ دره او ګیس پکښوي.
ډیر زیات مننه کور دی ودان چې دی وسی
الکوم ډیر مننه
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت حکومت مستون صدری اعتذار ته زره خلک
د سیان غالو شخ
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه